ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو د سهار شپږ نیمه بجې شوې، دوهمه نیمه ته نږدې شو. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د قحطۍ د خطر د مخنیوي په هدف د 125 میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده. د جرمني ډی پی ای خبري اجانس ویلي چې دغه اندازه بشري مرسته پرون دوشنبه په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون له لوري مشخصه شوه. خبر کې راغلي چې دغه اندازه پیسې به مرستندوی سازمانونو ته ورکول کیږي چې هغوی د بېوزله افغانانو په خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او پاکو اوبو مصرف کړي. په روسیا کې د پوهنې د وزیرانو دویمه نړیواله غونډه پیل شوې چې نن هم دوام کوي. د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیران حبیب الله آغا او ندا محمد ندیم هم د غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې کازان ته تللي دي. د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت خلکو ته لارښوونه کړې چې د کانګو تبې یا د وینې د تبې د خپرېدو په صورت کې د تبه لرونکي او شکمنو څارویو له ذبح کولو څخه ډډه وکړي. دغه وزارت ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د کانګو 203 پیښې تر اوسه ثبت شوې دي. د اوبو رسولو د څو شبکو په جوړېدو سره به پروان کال کې په پروان کې 2000 کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. بختر دولتي اجانس ویلي چې پر دغو شبکو باندې نړیوال بانک پانګونه کوي. او د ایران د پلازمینې تهران په جنوب لویدیځ کې یوې اور لګیدنه کې لږ تر لږه 50 کسان ژوبل شوي دي. د تهران د بیړنیو پیښو د رسېدنې د ادارې رئیس محمد اسماعیل توکلی رسنیو ته ویلي چې اور لګیدنه دوشنبه ماسپښین مهال د ټایرونو د تولید په یوه فابریکا کې رامنځته شوې ده.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې طالبان تر خپل واکمنۍ 3 کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
د شرافت بازار د نن څخه مخکې اخوا بندې په ټول افغانستان کې د تریاکو کار بندي خو تاسو ته زموږ مسولیت تاسو وایي چې زموږ مسولیت دی تاسو خبر وکړو چې د تریاکو خرڅول ورانول او د تریاکو انتقالول او دغه رقم د تریاکو کارخانه د 200 د په مکمل ډول باندې بندي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت متادینو ته د تعزیری جزا ورکول پیل کړی دی.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوعه توجیه نه لري.
د مصویر په نوم یو بستري معتاد وایي چې د مرګ له ډاره یې درملنې ته غاړه کېښوده.
مختب بره ته خوند نه راکوس، سیم ته به لاړم، بېرته به سیم نه وتښتېدم، سیم کې مې طاقت نه کېده. اما خپل ملګری مې دده چې راشم سرګټې وسره وهم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې جاوید یوه بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره روانېږي، خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډېر بد حالت کې لیدل کېږي. دا چې جاوید ولې تحصیل ته نه دی تللی دا به په ډرامه کې واورو.
وسړیا څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړی.
ولې؟
په لومړیو وختو کې ډیر خوشحاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده.
هلک دی، تر اوسه مسافرین نه و لیدلې، له کورنۍ څخه جلا کېده، ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. طالبان تر خپلې دوهمې واکمنۍ 3 کاله وروسته اوس پریکړه کوي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار یو بازار وتړي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د نشه یي موادو کاروباریانو ته ویلي تر دې وروسته اجازه نه لري چې د شرافت په نوم بازار کې تریاک رانیسي او یا یې خرڅ کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د نشئی بوټو کښت او نشئی موادو تولید د دې سبب سوی چې دغه ډول بازارونه په یو ځای کې وتړل سي او له خلکو څخه لږ ګوښه په بل ځای کې خلاص سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تاریاکو د کاروبار بازار چې په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د امنیتي حوزې په سرمتري کې پروت دی، په وروستیو درو کالو کې د تاریاکو د کاروبار په لوی مرکز اوښتی و. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله او د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته اوس د طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې دا بازار وتړي. دا پریکړه په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د یو ځایي چارواکي لخوا د نشئی موادو کاروباریانو ته اعلان شوه.
د شرافت بازار د نن څخه مخ پر اخوا بند دی. په ټول افغانستان کې د تاریخ کار بند دی، خو تاسو ته زموږ مسؤلیت تاسو ته وایي چې زموږ مسؤلیت دی چې خبر وکړو چې د تاریخ خرڅول ورانول او د تاریخ انتقالول او دغه رقم د تاریخ کارخانه د بیسو ده د په مکمل ډول باندې بند دی. یو صرف موږ د کور اجازه نه لرو د چا کور ته نه ننوځو چې ستاسو په کور کې تاریخ دی. نور پر موږ باندې امیر امر دی، بیا مو اجازه تاسو خپل اجازه ده. که تاسو خپل اجازه ولیدل نو په هغه کې موږ ته مسؤلیت نشته.
د فراه ولایت حدود بازار، د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ د حوزې مدد بازار، د هلمند ولایت بارامچا او شرافت بازارونه، د ننګرهار شګل بازار، د بدخشان ولایت د خاش او اشکاشم ولسوالۍ بازارونه په تیرو درویشتو کالو کې د نشئی موادو د رانیولو او خرڅولو مشهور بازارونه دي چې نړیوالې مافیایي ډلې آزاد لاس پکښې لري. که څه هم د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه د کوکنارو کښت او نشئی موادو جوړول منع کړل، خو په وروستیو دوه کالو کې د دې بازارونو ډېره برخه خلاصه ده او د نشئی موادو کاروبار پکښې کیږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسي او سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې اوس هم د نشئی موادو د کاروبار اکثریت بازارونه فعال دي، خو توپیر یې دا دی چې له یوه ځای څخه بل ځای ته بدلیږي.
بازارهای مواد مخدر همیشه به طور
د نشئی موادو بازارونه په موقت ډول یو ځای تړل کیږي او بل ځای خلاصیږي. اوس په بیلابیلو ولایتونو کې د نشئی موادو بازارونه شته، لکه نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، بادغیس، ننګرهار، بدخشان او دوه مرکزی ولایتونه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی، یوه برخه کښتونه ویجاړ شوي او بزګرانو د پاتې کښتونو حاصلات واخیستل. د نشئی موادو بیې ډېرې لوړې شوي او واکمنه ډله له خپلو ستراتیژیکو زیرمو څخه خورا ډېرې پیسې ترلاسه کوي.
د طالبان حکومت پروسش کال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 95% کم سوی دی. دغه ډول ملګرو ملتونو هم دې ته ورته خبره وکړه، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه په تېر بیا ایران او تاجکستان ادعا کوي چې له افغانستان څخه بهرنۍ هیوادونو ته د نشئی موادو قاچاق نه دی کم سوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د باندې نشئی مواد قاچاقیږي، خو دوی پر دې خبره ټینګار کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته به د نشئی موادو د قاچاقو مخنیوي ته ډېر پام وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان تر خپلې واکمنۍ درې کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخی به ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شي وکړه زه څه مس بدبخت شاید چې به بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تریاک را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې چلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 23 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت پر معتادینو د محکمو حکم عملي کول پیل کړي او په دوو ځایونو کې معتادین په درو وهلي دي. طبي ډاکټران او د بشري حقونو فعالان د دې دلیل له مخې چې معتادین ناروغان دي ته طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي او د سزا ورکول پر ځای هغوی ته د درملنې او ټولنې سره د یو ځای کېدو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت سترې محکمې پروسه کال د میزان په میاشت کې د جزایي اجراتو کړنلاره خپره کړه. په دې کړنلاره کې د طبي او پخواني اصولو خلاف معتاد هم جزا په پام کې نیول شوې او اوس پر معتادینو د دې جزایي کړنلارې عملي کول پیل شوې دي. د طالبانو حکومت تازه د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې یو معتاد ته د طالبانو د حکومت په وینا د نشي او اخلاقي فساد په تور تعزیري جزا ورکړې او هغه د خلکو په عام محضر کې په یو شډرو هلی دی. طبي کارپوهان معتاد ناروغ بولی او وایي چې معتاد درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران زیاتوي چې د نشئی موادو استعمال د دې سبب کیږي چې معتاد خپل ځان او چلند نشي کنټرولولی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد مجرم بلل او هغه ته جزا ورکول د طبي اصولو او ناروغ له انساني حقونو څخه سرغړونه ده.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوه توجیه نه لري. قاچاق کوونکو سره په جدي توګه برخورد وسي، ولې هغه کسان چې قربانیان دي د مخدره موادو او د هغوی وجود له مخدراتو پرته له مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. که هغو ته د مجرم په سترګه وکتل سي او جزاګانې ورکړل سي دوی ته به هیڅ ګټه ونه رسوي، ځکه هغه مجبور دي او له کنټرول پرته په غیر ارادي شکل مخدراتو پسې کوشش کوي.
تیره میاشت هم په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت قاضیانو یو معتاد د نشئی موادو د استعمال په تور په تعزیري جزا محکوم کړی و. د تیر جمهوری نظام له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې په قانون کې معتاد ناروغ بلل شوی و او اجازه یې درلوده چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تر بستری کېدو پورې له ځان سره یو ټاکلی اندازه نشئی مواد ولري. خو د طالبانو د حکومت په متحد المال کې راغلی چې معتاد ته هم د هغه روغتیایي وضعیت او د قاضي رائے ته په کتو سره له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر یو کاله پورې تعزیري جزا په پام کې نیول کیږي. دغه ډول د طالبانو د حکومت نظامیانو د جوزا پر 15مه نیټه د دایکندي ولایت په مرکز نیلي کې یو معتاد داسې محل په مرمۍ وواشه چې هغه غوښتل د نیول شویو معتادینو له ډلې څخه وتښتي. د تیر جمهوری نظام د بشري حقونو د کمیسیون پخوانی کمیشنر او ویان شکرالله مشکور معتاد د نشئی موادو قربانی بولی او غوښتنه کوي چې د معتاد درملنه او اصلاح دي وشي او تر دې وروسته دې هغه روغ رمټ له ټولنې سره یو ځای کړل شي.
معتادین د یو ټولنیز مریض اسیب پذیر انسان او د مخدره موادو او د مافیایی کړی او د کړنو قربانیان هم دي. له دوی سره هر ډول چلن باید داسې وي چې د دوی د اصلاح او بیرته ټولنې ته دوباره د یو سالم انسان په توګه د ګرځولو په موخه وي. حکومتونه او حاکمان مکلف دي چې د دغه خلکو د اصلاح لپاره د یو سالم انسان په توګه جامعې ته د بیرته راګرځولو په خاطر د دوی سره داسې برخورد وشي چې له نورو انسانانو سره کیږي، ځکه دوی نسبت نورو ته هم اسیب پذیر دي او هم بدبختانه قربانیان دي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرو دوو کالو کې د 15 معتادینو درملنه کړې او هغوی خپلو کورنیو ته سپارلې دي. خو د کابل، هرات، نیمروز او فراه ولایتونو اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې اوس هم د دوی په ښارونو کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي او دا هغه ښارونه دي چې ډیری معتادین پکې اوسیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت معتادینو ته د تعزیري جزا ورکول پیل کړی دي او تازه په پکتیکا او هلمند ولایت کې 2 معتادین په تعزیري جزاګانو محکوم کړی دي.
آیا پوهیدلاس چې د معتادینو د درملنې تر ټولو کټور او موثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلېږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولېږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې چلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 23 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مصویر له 5 کالو راهیسې نشه کوي. دی چې د ښوونځي په 10م ټولګي کې معتاد سوی وایي چې د نشو له امله ښوونځی ځینې پاتې سو او ټوله ورځ به له خپلو چرچیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و. مصویر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې ورونو ته مې خلک په درنه سترګه ګوري، خو برعکس ماته د احتیاط له امله په ښه سترګه نه ګوري. دا چې مصویر لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما تعلیم کوم، لسم سم کوم، پاول پایل کې خو مې چس وهل ملګرو سره. بعض وخت مې دا ځیګه په مخه ځیګه ټابلیټ ورته وای اګام وخت ملګرو براړو هغه سره مې راځي پام غلطه وو همداسې مکتب رانه پاتې شو. اس په مرضی کې روغ دی شروع وس خپل وخت پېتېره وو مکتب به راته خوند نه راکو سیم ته بلاړه ما بیا ته به سیم نه وتښتېدم سیم کې مې طاقت نه کېده. اما خپل ملګری مې دیدل چې راشه سرګټې وسره وو. پلار مې موټر چلولو هغه افته و دو افته بعد برتلو نو دغه خبر نو چې زما زوی چې 50 راغله یا نشي مواد استعمالي خو اوس اوس خبر شوی دی ټول سره روس له په مصرف کې کله 200 یا زیات کم کما سره بنو به با ملګرو مله ترول هغه سره مې حل به ما ته دا مشکلات پیښ کړي اعصابونه کمزور کړي ما د بدني غړي مله کمزور کړي دي او رنگ را تغیر راوسته کله به چې ما مخدر مواد کارولې و را بغلم بازیونی خبر پا ما با دوله گیده زبا غصه کیده ما اندسی یا مثال دیوال می پسی کولو یا مثال بل شه بل رانه بمیو که یا سر والو یا سره یا پا مزلو بی اغیزه کرده و زیادتر ملگر می چه پوزی چیزه مخدر مواد کرده ما تا بیویلی چه کتده مخدر مواد کرده تا سر مرگر تا بیمونگ نکو جول نرز یعنی خپل وصف نسل بیو که اوکه پا ما بخپ زیاتره نه خفام شو زیاتره ملګری شتاله مې نه زیاتره خپلوان یا دوستان نه توي چې څنګه مخ کې یو رقم یو بدل شوی او ته مې د سدو يم چې یا چس کارو ما یا تابت کارو ما کنه او ته زه به وایم چې ژوند د انسان کله ورکه وي کله بل نه کوي. نور خو زه پوهېږم چې زه نشې مات کروم، ما په بدن باندې اغیزه کړې ده. زما ټول نه پخه خطره دا ده چې ان دومره زما په زړه باندې درد راوستی دی، ان ماته دومره د مرګ خطره هم راوستی ده. زه پوهېدم چې ما مقدر مواد ته کم نه کوي یا پرې نه دی، شاید ستا د زړه په پوره ودرېږي، زړه دې ودرېږي، د مرګ خطره راته کړې دی. ډېر زیاتې وېرولې وه، ماته معلومات شوی وه چې د مرګ سبب هم ګرځېدلو. نور نه ملي مثال خپل ورزش لري، خپل کاروبار کې کنه یعنی بیرون اعتبار مې زم لرم، هغهم لري، خو یعنی چې ما به کتل زموږ تر منځ به ډېر فرق و. ما وویل چې که دا نشې مواد زه پرې نه دمه، نو دا مثال سبا زما مور پلار مړ کېږي، بیا انسان تاسو انسان په سترګه نه ګوري. ما دا ادامه وکړه چې نشې مواد پرې دمه او خپل کاروبار سرټیټ کړم، یا خپل تعلیم ته، یا خپل ورور سره ورزش وکړم. که ما چېرته نشې مواد نه استعمال کړی، خپل موټر به مې، خپل دکان به مې، یعنی ما نه ډېر زیات پیسې تللې پرې نشې موادو چې زه سوچ کوم.
په خاطره کې مو واورېدل چې د مصویر په نوم له یو بستري معتاد څخه د نشو له امله ښوونځی پاته او ټوله ورځ به له خپلو چرشیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و.
راځه کرمه، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لږ ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا دې د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید له خپلې کورنۍ سره خدای پاماني کوي او یو بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره روانېږي، خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډېر بد حالت کې لیدل کېږي. دا چې جاوید ولې د تحصیل لپاره بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زویا، کلونه کلونه مې دار مان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي، تحصیل وکي، بیرته راشه او خپل وطن ته خدمت وکي.
او نن شکر دا دی، دا ارمان دې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي.
پلارا، ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې.
زویا، دا یو چانس دی، هر چاته په لاس نه ورځي، له هرې دقیقې څخه یې کار واخله، باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي.
جاوید جان، زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی، شکر په هر څه پوهېږي. انشاءالله چې په خیر راشي، سترګې به مو پې لوړې شي.
خدای دې وکړي چې سترګې مو پې لوړې شي.
بې غمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډېر پام کوم.
زویا، ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې. ستا هره شپه مسافري برا باندې یو کال شي. منګ مې راوه، کله کله زنګ وهه.
مورې، هیڅ اندېښنه مه کوه، تاسې به څنګه یې روم؟ ها
د جاوید مورې، د جاوید بکس تیار دی؟
هو، دا دی تیار دی.
زویا، څه شی خو به دې کم نه وي، هر څه تیار دی؟
هو پلاره، هر څه برابر دی.
چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکړه چې ناوخته کیږي. داسې نه وي چې د تیاری د پرواز وخت درنه تیر شي. هغه د ټیکسي مارنونه وهي چې ناوخته نه شي.
خ پلاره، نو د خدای په امان، راک لاسونه دي چې ښکلې کما.
ژوندی اوسي زویا، په مخه دې ښه، په خیر لاړ شي.
مورې، د خدای په امان.
خدای دې مل شه بچیه، راشه چې ښکلې کم.
راشه لاسونه دي،
په خدای مې سپارلی یې. په کور اندېښنه مه کوه پلار دې ستا، خپل درسونه دې وایه.
سمه ده مورې، د خدای په امان، زه لاړم. نور
په مخه دې ښه زویا،
خدای دې مل شه زویا، په خیر لاړ شي.
وسیه، څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړایم.
ولې؟
پا
په لومړی وختو کې ډیر خوشاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشاله نه ښکارېده.
الک دی، تر اوسه مسافرین نه و لیدلې، له کورنۍ څخه جلا کېده، ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده، د نن خبره نه ده، د سفر د اسنادونو اخري کارونه یې ما ورته خلاص کړه. خپله یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
ته ودرېږ، دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بېکوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي.
ته را دې خواکه دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
والکه، ته د اشرف خان زوی جاوید نه یې؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو په تحصیل پسې تلم، خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی، ما ویل د غم لړل نشي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویلم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شول زه به څه جواب ورکوم. نو هغه و چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډېر خفه و، ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې. مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم، له درزه پاتې شوم، ما ته له خپل الله سره پېښه ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان. Oh, oh, oh.
پاکوی زلفی پانش پا دیخده نکڑی سان